یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به مو په لومړي سر کې فراه ولایت د افغان ولسمشر د سفر خبر کو. دغه ورځ به د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې د سولې په اړه یې کړي دي او ټینګار کوي چې باید ټول مشران سولې ته د لارې د خلاصېدو لپاره ډېر کار وکړي. نور راپورونه هم لرو، خو تر اوسه د مخه به اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راووروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو سفر د فراه ولایت ته رسیدلی دی. د اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره $30 میلیونه مرسته کوي، او د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. افغان ولسمشر نن فراه ولایت ته ولاړ. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال په وینا اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فراه کې د ملکي روغتون پروژې پرانیسي. فراه له هغه ولایتونو څخه ده چې د وروستیو روغتونو له امله یو شمېر اوسیدونکو ته د سیلابونو له کبله د سر او مال زیان اوښتی او امنیتي وضعیت یې هم خنډ دی. د ازادي راډیو خبریال فیروزي عزیزي ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینت لخوا د غوره خبریال ایوارډ ورکړل شوی. دغه ایوارډ اغلی عزیزي او په څو بیلابیلو نورو برخو کې خزینه مخکښانو ته د مارچ 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورکړل شوی. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د ازادي راډیو بلې خبریالې ناجیې صافۍ ته د ولسمشر لخوا د ملالۍ دولتي مډال ورکړل شوی و. اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغونې لپاره $30 میلیونه مرسته کوي. د افغانستان د فائدې امنیت وزارت د جمعې په ورځ دا خبر تایید کړه. وی ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی. دا لوی لاره به تر 2030 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې 3000 کیلومتره ډېر سړکونه جوړ شوي دي، خو د رپورټونو په اساس د افغانستان د سړکونو ډېره برخه د جګړې او د کیفیت د خرابۍ له کبله بیرته تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ایرلند د کرکټ د لوبډلې ورستۍ 50 اوریزه سیالي به سبا ترسره شي. د سیالۍ هم په هند کې ترسره کیږي. د 50 اورونو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ څلورمه لوبه افغانستان د کرکټ لوبډلې د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او ایرلند لوبډلې بلدې پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ 15 یو ټیسټ میچ هم وکړي. اخوا د اسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره بنن افغانستان او د فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. دا سیالۍ په تایلند کې روان دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې 12 لوبغاړي ترخې روزنیزي دورې وروسته په دې سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته استولې دي. د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زوره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیفقه د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. ویل کېږي چې په الجزیره ښار کې پرونۍ مظاهرې تر ډېره سوله ییزې وې، خو تېر ماښام پولیسو د مظاهره چیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده وکړه. پولیسو هغه لار چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور غځېدلې هغه یې هم بنده کړه. د الجزایر دولتي ټلویزیون د رپورټ له مخې امنیتي ځواکونو 195 تنه د مالونو د لوټلو او بریدونو په تورونو نیولي. د دې ټلویزیون د خبر له مخې 112 پولیس ټپیان شوي. د الجزایر خلک له بیکارۍ او اداري فساد شکایت لري. دوی وایي چې له جګپوړو چارواکو سره لیدل کتل هم ستونزمن دي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره مخالفت کوي چې د هیواد 20 کلن ولسمشر لا هم غواړي چې واکمن وي. د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز په سویس کې پروختون کې دی او له 2013 کال راوروسته چې مغزي سکته یې کړې وه ډېر لږ په عام مظهر کې لیدل شوی. ترکیز واکونو د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې غزمه پیل کړې. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې ترکیز واکونه د ادلب له شماله د ترکیې د پولې په اوږدو کې د سوریې د حلب ایالت تر جنوبي سیمو غزمه کوي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار ویلي ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 15 تر 30 کیلومترو پورې ساحه کې غزمه وکړي او روسیه به د ادلب بهر سرحدي سیمې څاري. اکار زیاته کړې چې د روسیې له لوري غزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې دا هڅې د اوربند د ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر مهمې دي. دا متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت هم دا کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیتد پریس خبري سرچینو د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړې چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادونو کې د ډېر امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کومو سرچینو چې دا معلومات ورکړي هغو د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شکایت لري چې د امریکا متحده د ناټو د غړو په شمول د ځانونو دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لوېدلی دی. دا خبرونه
د خبرونه په سر کې د فرا ولایت د افغان ولسمشر د سفر په اړه راپور درته لرو چې په ګډه به سره وورو. د غرض د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي دی چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشان باید د په وینا سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله نن په کابل کې وویل
هیچ جاب میکنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح هست برای افغانستان بزرگان ما همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلی پر اتاک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي
نو د پسرلی راتګ یا د نوې کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګی لرو او په ټول قوت سره د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د ترورستانو پر ضد خپل مبارزې ته ادامه ورکوو.
په نړیوال مسلو کې په دې اړه واوري چې د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکښې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. نو راپورونه هم لرو که وختو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېږي. اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورځو د خپرونې لومړني راپور ته. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار فرا ولایت ته سفر کړی دی. دا چې د سفر هدف څه دی اول ته به پر کومو مسایلو باندې خبرې وکړي په دې اړه به نور جزئیات ما همکار اجمل تورمن را کړي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اجمل تورمن خبرونې ته شرغلی اوریدونکو ته تاسو د شغلی غنی د سفر په اړه نور جزئیات ورکړي.
بله فریبا جان تاسو د دیراری اوریدونکو ته سلام پوړاند کول سره لکه څنګه چې تاسو هم ویل ولسمشر غنی نن د لوړپوړي پلای په مشي په یو سفر فرا ولایت ته رسیدلی دی. له فرا څخه د ازادي رادیو خبريال په سارنې خبرونه کې ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې د وای ډګر او په فرا کې د ملکی روغتون پروژې پرانیزي. خوس ولسمشر غنی په یو غونډه کې ارګ بیا په دې اړه په خپل فیسبوک باندې کې لیکلي چې ښاغلی غنی به دغه سفر په ترڅ کې په فرا ولایت کې لابز پلو کورنۍ سره د مرستو بهیر درځونه ترڅنګ د دغه ولایت مختلف اخشار ولاستال سره هم جلا کتنې ولدي. فراوید ولایت لاغ ولایتونو د چې د ورستۍ ورختون د عمل یو شمیر وسیدونکو ته د سره مال زیان وخت یا امنیتي وضعیت هم خنه ده. دغه شان فریبجان نتایج شوی راپورونه داسې هم شته چې ممکن ولسمشر نن د غرمې ورسته کندهار ولایت ته هم سفر وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر د تیرې چهارشنبه په ورځ کونړ ولایت ته هم سفر دلوت. دا چې په فرا ولایت کې ولسمشر د چا سره ګوري او په غونډه کې پر کوم مسایلو خبرې کوي زمنن د دې تر څنګ چې دغه یاد پروژې پرانیزي نور کوم پروګرامونه وي دا به د ازادي رادیو پر اوروسه خبرونه کې د خپل همکار څخه د فرا ولایت نو ورو چې هغه په دې اړه بشپړ راپور وړاندې کړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمان او دوستان و موریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی فرا ولایت تللی دی. نن سهار د سفر کړی دی او ټاکل شوی دی چې هلته ځینې پروژې پرانیزي. د ښاغلي غنی د سفر په ترڅ کې به موږ تازه راپورونه او جزئیات د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې درته خبرو کوو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ورزو د خبرونه یو بل موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې عادلانه سول ورته لمړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخوانی ولسمشر د لمړي مرستیال محمد قاسم فهیم د پنځم تلین په یادغونډ کې خبرې کولې، ویل چې افغانستان هغه وخت آزاد کېدای سي چې تروسي ډلې پکښې ورکې سي او بیا د بهرنیو ځواکونو شتون ته هم اړتیا نه پیدا کېږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په همدې غونډه کې وویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او امید لري چې ژر سولې ته ورسیږي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
بلې فریبا جان، لکه چې تا یادونه وکړه، د افغان حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم د پنځم تلین په یاد غونډه کې وینا کوله، وویل چې افغانانو ته مهمه مسله از سوله ده.
بایس یک شهروند کشور و بایس یکی از مسئولین در حکومت وحدت ملی ایره دوباره تکرار میکنم که صلح عادلانه بر ما اولویت دارد. در این حال ایجاب میکنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است بر افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را بر مردم افغانستان آسان بسازیم و راه را باز بکنیم برای که مردم افغانستان در صلح با هم زندگی کنند.
بله، د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د لومړي مرستیال د پنځم تلین په غونډه کې یو شمېر افغان سیاستوال، پخوانی چارواکي راټول سوي او بیلابیل څرګندونې وکړلې. دغه غونډې ته پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم وینا وکړه، ویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او هیله څرګنده کړه چې انشاءالله ډېر ژر به سولې ته افغانان سره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد له طالب پلاوی سره په قطر کې په پنځم پړاو خبرو بوخده. که څه هم دغه خبرو په اړه زیات جزئیات نه ورکول کیږي، خو طالبان وایي چې له امریکایي پلاوی سره د سولې په بهرني اړخ خبرې کوي. ټاکل سوی و چې د خبرې څو ورځې وخت ونیسي، خو د خبرو پیچلتیا ته په کتلو سره څو پرله پسې ورځې کیږي چې په قطر کې د افغان طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ خبرې روانې دي. بلې فریبا جانې،
بله، ډېر زیاته مننه کوم رحمت افغانو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوبه جو پر منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سئ. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ، نو کولی سئ چې زموږ ویب سایټ ته ولاړ سئ او زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه واورئ، او هم کمونۍ اورېدلې تکرار یې واوري. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. له وصل وصال څخه به اوس اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بادغیس ولایت کې په کرنیزو چارو بوختو 1500 خزو باندې د سبزیجاتو تخمونه وشل. د دغه وزارت ویان اکبر استمینن ازادي راډیو ته ویل په یادو خزو د سبزیجاتو د تخمونو د وشلو هدف په کلیوالي کچه د کورنۍ او باغچو جوړول، د میندو او ماشومانو د خوړو خوندیتوب او په کرنیزو چارو د بوختو خزو د عامه پوهاوي د کچې لوړول او اقتصادي وده ده. خغل رستمی وای د بادغیس ولایت د کرنې ریاست او کرنې او مالداری وزارت د بنوالۍ ملي پروژې لاره د سبزیجاتو د تخمونو د ویشلو ترڅنګ په یو شمېر نورو خزو د سبزیجاتو د پروسس وسایل هم ویشل شول، سو د دوی محصولات په سمه توګه پروسس او بازار ته په خبرې وړاندې شي. د په خبره الله دې لري په کرنیزو چارو د بوختو خزو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دغه ولایت کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا د وی پروژې د پرنستل کېدو خبر ورکوي. نصیر علمیار نن آزادی راډیو ته ویل چې د دغه پروژې ټولیز ارزښت 1.6 میلیون افغانۍ کېږي چې 10% سوداګرو ښځو ته ځانګړې شوې ده. څو دغه ښځې د خامکدوزۍ، قالین اوبدلو او د غذایي موادو د تولید په برخه کې خپلو فعالیتونو ته وده ورکړي. ښاغلی علمیار وایي د دغې پروژې موده 15 کاله ده او اوس مهال د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالیو کې پیل شوي دي چې وروسته به په نورو ولسوالیو کې هم پیل شي. دی وایي د دغې پروژې د پلي کولو هدف د سوداګرو ښځو په اقتصادي وضعیت کې بدلون او اقتصادي وده ده. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 50 کیلویی قزاقي اوړه 1450 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلویی بوره 1450 افغانۍ، یو بوجۍ 3.5 منی وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 40 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه خو مو واوریدل دوستان. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. په دې موضوع له اسمت سروان سره خبرې کوم چې دا شبره سره په سټوډیو کې د سروان سره خبرونه تر سره راغلي. د امریکا د حکومت د دې پلان نور جزئیات څه دي؟
د امریکا حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل په یو پلان بحث کوي او غور کوي چې پر اساس له هغو هیوادونو چې امریکایي پوځیان په خاوره کې اوسي د ځواکونو مصرف او د خراس د هغو لپاره امتیاز غواړي. یعنی یوازې دا نه چې د امریکایي ځواکونو مصرف دي ورکړي، بلکې امتیاز دي هم ورکړي، ځکه چې امریکایي ځواکونه د هغوی ساتنه کوي. امریکایي رسنۍ بلومبرګ او د خراس اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څو تنو امریکایي چارواکو په قول پرون جمعه وویل دفاع وزارت یا پنټاګون ته ویل شوي چې په نورو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د مصرف په اړه معلومات راټول کړي، او دا هم ورته ووایي چې هغه هیوادونه چې دا ځواکونه پکې ډیره دي څومره پیسې باید امریکا ته ورکړي. هم بلومبرګ او هم اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هغو چارواکو نومونه نه دي یاد کړي چې دا خبره ورته کړې ده، د دې لپاره چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبري وکړي.
بل ترانس افغانستان هم یو لاغه یوادونه دی چې د امریکایي پوځیان پکې میشتي. آیا افغانستان نوم په دې لیست کې شامل دی او یا د شاملې دوه احتمال ستاده؟
نه، د افغانستان نوم په دې لیست کې شامل نه دی. افغانستان له هغو یوادونو څخه دی چې نه صرف امریکا د خپل ځواکونو مصرف ترې غواړي، بلکې امریکا په افغانستان کې ډېر زیات مصرف کوي. امریکا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مصارف هم په غاړه لري چې هر کال په میلیارډونو ډالر کې شي، او د افغانستان د پراختیايي پروژو په برخه کې هم امریکا ډېر زیات ونډه لري په میلیارډونو ډالر هر کال. امریکا افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي. البته په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د ځان د ساتنې لپاره له امریکا غوښتي خپل ځواکونه هلته وساتي، لکه جرمني، ایتالیا، بریتانیا، جاپان. په دغو هیوادونو کې له دوهم نړیوال جګړې را په دې خو امریکایي پوځیان میشتي. همدارس د خلیج د سیمې ځینې هیوادونه لکه بحرین، کویت او قطر، په دغو هیوادونو کې هم په زرګونو امریکایي پوځیان وسی، او دا پوځیان د دې لپاره وسی چې دغه هیوادونه وساتي.
تاسو څه فکر کوئ چې نه په حقیقت کې فکر نه کوم چې دا سی یو پریکړه یا دا سی یو پلان مخکې موجود و؟ دا به څومره دقیقې چې د امریکا حکومت واقعا له دغه هیوادونو پیسې واخلي؟
که څه هم دغه دواړو خبري رسنیو چې امریکایي رسنۍ دي او معتبرې رسنۍ دي، دوی د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستي چې دا خبرې ورته کړې دي. د امریکایي چارواکو ځکه چې دوی ویلي دي چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبرې وکړي او نوم یې افشا شي. خو کوم یاد وی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو ځلی ویلي دي چې د ناتو ټول پیټه د امریکا په غاړه ده، باید نور هم پکې ونډه واخلي او د امریکا مصارف کم شي. څومره چې امریکا مصرف کوي نور یې نه کوي، نو نور هم باید مصرف وکړي او د ټولو دفاعي چارو مصارف باید یوازې د امریکا په غاړه نه وي. د ته په کتو کې دې شي چې دا خبره دقیق هم وي.
بله، ډېر زړه مننه کوم اسمت سروانو چې د امریکا د حکومت د پلان په اړه راپور کوچوي. له یو شمیر هیوادونو څخه به وغوړي چې امریکایي په هیوادونو کې چې امریکایي پوځیان پکې میشتي، شایي ولسمشر ډونالد ترامپ ورته وایي چې د خپل ځواکونو د اوسېدو مصرف ورکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته افغانستان ته ورګرځو او بیا هم پر امنیتي مسایل باندې تم کېږم. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلي پر اتک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ویلي دی چې افغان دفاعي ځواکونه اوس د دې توان لري چې په ښه توګه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په یواد کې د امنیت لاښه ټینګښت او تورستي پیښو د مخنیوي ډاډ ورکوي. په دې اړه جزئیات زما همکار وصل وسال راکوي د کابل سټوډیوز خلاص را دی. وصل وسال خبرونه ته شرغلی
ډیر زیات مننه فریبا جان. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، د پسرلی پر رسیدو سره د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او تورستي پیښو د مخنیوي لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په پوره میړانه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي.
نو د پسرلی راته د نیو کال راتګ سره هم موږ بشپړ آماده ګلرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د تروریستانو پر ضد خپل مبارزه ته ادامه ورکړو. نو اوس هم موږ خپل ولسته ډاډ ورکړو چې تاسو په همکارۍ سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې تاسو امنیت خوندي کړي او تاسو ته د ښه ژوند د یو باثباته چاپیریال رامنځته کړي.
د پداسل کې د چې هر کال د پسرلی پر اتک سره په افغانستان کې جګړې زور اخلي او خلک له امنیتي ستونزو او غوښونو سره مخ کیږي. بلخو په ننګرهار او کابل ولایت کې ورستې حمله چې پکې لزګونو تنو تمرک شو په وخته یو لړ اندېخنې را پرولې دي. د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. بلخو د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ای بی ای په شرکت باندې 15 تنو وسلوالو حمله وکړه چې پکې د دغه شرکت یو لس کارکونکي ووژل شول. د دغه دواړو حملو مسولیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې ورستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورستي ډلې د پخوا په پرتله کمزوري شوي او د پسرلنیو عملیاتو پر مهال بلا وځپل شي.
مخبل تهاجمی و تعرازی عملیات په همدغه شدت سره دوام ورکوي. دښمن په ټول افغانستان کې تضیفه شوی دی. نصران یې هر ورځ وژل کیږي. سرلنی عملیات کې به هم زموږ هغه ساحو کې چې زموږ کشف استخبارات په باندې مخکې نه کار کړی دی په غوړ عملیات پیل کیږي. موږ تاسو طریق د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په پسرلی کې به دښمن نور هم تضیف شوی وي او امنیت په راول کې به غوړوالی راغلی.
په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې له ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. بله فریبا جانې.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. وصل وصال و چې د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو د وزارتونو د چارواکو څرګندونې راوورولې چې وایي د پسرلي پر اتک سره به د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تهاجمي حملې زیاتې سي. مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان یو ځل بیا یادونه کوم که مو د خبرونه تر اوسنۍ اورېدلې نو کولای سي چې په تکرار باندې بیا هم د ازادي راډیو پر ویب سایټ پیدا کړئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس کندوز ولایت ته ورځو. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د دې ولایت په کچه 1,500 مسمره او غیر مسمره نیالګي کښېنوي او دا کار د چاپیریال د سمسورتیا په هدف کوي. په دې اړه نور جزئیات ما همکار اجمل آریان لکوند زرا کوي.
په کندز کې په پسرلنی کمپاین کې 1,50,000 نیالګي کېنول کېږي. د دې ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د مرکز اړوند سیمو او دغه راز د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې د چاپریال د سمسورتیا په هدف 1,50,000 مسمره او غیر مسمره نیالګي کېنول کېږي. د کندز والی عبدالجبار نعیمی په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا یو لک 50,000 ونی په مرکز او لسوالی په کلی او په قرارداد په ټول کې به مشتلاش دادی چې شش کال خپل ټول هغه نهالونه چې یشول سوی دي داغه ساتلو لپاره هم ځانګړی عامه کوهاوی ولرو چې تر څو هر وګړی خپل نهال په خپل وساتي په خپل مبور تور کوي او په خپل هم داغه روزنه وکړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان بیا وایي چې د نیالګوی کېنول یوازې د بزګرانو مسولیت نه دی بلکې د ټولنې هر وګړی مکلف دی چې د خپل د چاپریال د ښکلا او سمسورتیا په خاطر زینتي ونې نیالګي او ګلان کینوي. د کندز یو تن مدني فعال امید عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غواړو چې کندز ته هغه سابقه زرغونتیا شنتوب او سرسبزي وروبخو او په دې ته ژمن پاتې کیږو چې انشاءالله ټول به په ګډه سره کار کوو تر څو چې دغه کمپاین کامیابه او خپله بریالیتوب ته ورسوو.
بلخوا د نوموړي ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د ټولنې هغه شمېر وګړي چې د طبیعت او چاپیریال ښکلا او سمسورتیا ته ارزښت ورکوي نو په طبیعي ډول د جنګ او تاوتریخوالي مخالف دي او دغه راز هڅې کوي چې په ټولنې کې د ښکلا او سولې فرهنګ ته وده ورکړي. د کندز دوه تنو اوسېدونکو عزیزې امینی او سربلن معیار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا تر یو لک نیالګي بنن کینول کیږي د سولې په نوم په دې خاطر چې موږ کول شو خلکو ته د سولې فکر ورکړو او کول شو د سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړو په دې ډول باندې او دا نیالګي چې د سولې په نوم کینول کیږي ان شاء الله چې اتنې کال کې به سولې راتلونکي او ضرور راځي.
لدې سره سم د کندز اوسیدونکو د نیالګي کینولو کمپاین څخه هرکلی کوي خو زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې د دولتي ادارو لخوا په زرګونه نیالګي په بیلابیلو سیمو کې کینول کیږي.
دستانو اوس په د کابل چاپ او ورځپاڼو سرټکي له اجمل تورمن څخه واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د پنځشنبې د ورځې د عملی پاړه هم یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په کشفي ارګانونو نیوکه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 95 نور ټپیان شوي دي. ورځپاڼه لیکي په دغو مراسمو کې د عامو خلکو تر څنګ یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و چې ترهګرو د استوګنې له کوره هوانونه وتوغول او دغه غونډه یې ګډوډه کړه. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ترهګرو دغه هوانونه څنګه د کابل لویدیځ ته انتقال کړل او ولې امنیتي او کشفي ارګانونه ورته متوجه نه شول. په سرمقاله کې راغلي لدې ښکاري چې ترهګر د کابل په شمول په لویو ښارونو کې فعال دي، دلته اوسیږي او ورانکاري فعالیتونه هم له همدې ځایونو پلانوي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې کشفي ارګانونه باید په ښارونو کې دننه ترهګر فعالیتونه مهار یا راکم کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي تر ارګ د باندې هر ورځ افغان میندې د خپلو عزیزانو ټوک ټوک هډونو ته اوخ کې تویوي خو ارګ میشتي په خپلو ستاینو نه مړیږي. په ورځپاڼه کې راغلي د دشت برچي د پیښې په تړاو به حکومت له ځانه د بې کفایتۍ او ناتوانۍ تورونه څنګه پاکوي. سرمقاله لیکونکي تور پورې کوي چې حکومت له خپل ولس سره لاس او ګریوان دی او دغه ستونزه دومره جدي ده چې یوازې د ارګ د دیوالونو په حدودو کې ځای ورپاتې وي دوی به بیا هم دې جګړې ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو اوري اوس په تاسو پیغامونه واورو.
ستاسو لا پیغامونه
رسول الله د کونړ څخه زماده انتخابات د خپلواک کمیسون څخه ساحله ده کوم خون کو په انتخاباتو په ورځ باندې په سخت شرایطو کې کار کړو باید هغه ته د هغه حق ځنه حواله کړی شي نور پنځو میاشتو په تیرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسون هغه ته د هغه حق ځنه حواله نه کړه هیله ده چې مربوطه مرجی په دغه باندې سوچ او فکر وکړي او دا مشکل راځي زه نعمت الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه تاسو سره فارغ یم زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پورې دغه سلکاټونه کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پورې دا ټول سلکاټونه باسي دا ولې باندې دغه موږ ډېر غټ مشکل دی ماته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي او اشرف غنی څه دایې لا کوم چې دغه مشکل حل کړي سلام
زمانو عبدالواحد منګ د اولس مشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي باید منګ ته ډیم جوړ کی چې دینه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي برېښنا تر جوړیږي د افغانستان راتلونکي چکم دی برېښنا د چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپل خپل دريږي او لدی نه مخکې دوه دورې چې